라디오. 라디오 아자디.
네, 아자디라 류류로 카다르만 와우리둔 구, 네, 아자디라 류둘 사타, 팔랍세이크 파라원일 함디 시비 임파일쉬. 난데 과이 야사우르디 미아시티 아타마다, 네, 두아자라 두아위슈템 밀라디칼, 네, 아프릴 라 아타위슈템이 사라 바라바라다. 다, 룸나나이 님사타 카바리 마젤라 자누리 아스누리 디디 사타파 무헤모 카바루누 사라 파일라움. نندی غوی یا ساور آت مدلن ندیش کلمه که مجاهدین پا قبل که وقت ورسید لودی دراکتر نجیب الله رژیم نسکو شور صداغه حکمت طالبان و پلاس و قصو طالبان چوست بیا وقت رسیدلی ده مجاهدین و دیبرید ورزی پا مناسبت پا طول افغانستان که عمومی رخصتی اعلان کرده ده طالبان و حکمت وی ردائش دل پا افغانستان که آت نویسلن لمنز ورلی او نور در دل گواخ نده طالبان دا اعلان ورسل دی وکل چه پا قابل کندوز او بلخ ولایتونه که پر لپسی حملو لزگون افغانان وجل او دیر نور جو برد کرل دیزینو حملو مسئولیت دائش شاید اسلامی دوله دلی ده خراسان سنگ پا غاره واخست پرون هم ده طالبانو لعیلان سره هم محال ده سمنگان ولایت په دره سوف ولو سوالی که پینزه تنه چه په خطه هزاره ولو موتر رو کتا و وجل شل کتا هم تر دیده مده ده و کسانو ده وجل و مسئولیت کمی دلی په غاره نده یخیسته خو دایش دله و مومن پر افغان شیعگانو بریدونه کوی ده هرات ولایت اسلام کلا و ده ایران ده دو غارون ترمنز ده طالبان و ایرانی پولیساتو ترمن لشخړی ورس ده هرات ولایت اطلاعات و فرهنگ رئیس نعیم الحق حقانی وای چې اوس په پوله کې وضعیت عادی حالت را ګرځیدلې ده. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلی چې د دو هیوادونو ترمن د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی ده. له بلې خوا د آزاد اروپا آزادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا له ایرانی د ایرانی سچینو او د سپوږمشیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولی ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لیږدولې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه وویل چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېدلې. دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالر نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.5 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښيي. خبر اعلان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. خو خبر اعلان د طالبانو دا پریکړه د رسنیو د آزادیو د محدودولو لور ته یو بل ګام بولي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوی غبرګون وښود او وویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسیې روبل نه ورکوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د زینو نورو موضوعاتو په باب اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکي او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه مجرد طالبانو دغه سخت مقررات به آیا نجونې له ښوونځیو راوګرځوي له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
هم به کورنۍ خسته شي هم به نجونې، اما مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونې به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي چې کمیشنر کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راوه چې $100 به راکړي چې په دوی ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
مجاهدین څنګه وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لرې کړي؟
د دې پر څنګ چې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډېر ملاتړی و د توتی له مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره د غرض دا به هم واورئ چې بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمره بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار ډله وای په بلخ ولایت کې یو شمیر انجونې زده کوونکي او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې انجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 220 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د انجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې دي. طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې انکار کېږي.
د بشری حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اګست له میاشتې راپدې خوا چې طالبان واک ته رسیدلي په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت، هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو، انجونی او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغسې جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي، هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځی بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقونو څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه څرګند نه شي. یوې ښوونکي وویل
دا خبرې رښتیا حقیقت دي، د چې یو غریب ژوند په ټولو تریخ کړی. باور وکړه، ما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ د زمونږ تاسو د اولادونه که غټ څه دی به په مونږ وخاندي. وایي به څه عجب احمق خلک وو، خپل ژوند یې په خپل ځان تریخ کړی وو. اما موږ خو دا نه لکه خو په زور یې راباندې کړی ده. په حقیقت کې رښتیا من داسې د تور کلي به له سره تر پښو به ټول تورې جامې دې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته څه ګورو حدیث شریف ته له سره تر پښو ټول به تور ونه غوندې که ټول کلي تورې یو شی پورونه یې د عقل باید رنګوي او که پورونه یې تورې کالي جامې باید رنګوي. دا یو مبارک حدیث ده، مګر هېڅ نه پوهېږم چې دوی په کوم مذهب مسلمانان دي. ځان ته مسلمانان وایي ما نه پوهېږم، د اسلام حقیقي بڼه باندې هېڅ دوی نه پوهېږي. دا خبرې یې ویلي دي که چېرته څوک مراعت نه کوي وویستل سي، که استادان یې مراعت نه کوي
په بلخ ولایت کې یوه ښوونکې وه. طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي. اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوندې شینکې کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویل ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي طالبان په دې ډول مقرراتو غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
باید وایم چې طالبان له تېر ځل چې حتی چې دوی امارات جوړ کړی و ټول ښوونځي بند و، او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانیستي دي، ځکه چې دوی دغه شل کاله جګړه په دې باندې توده ساتلې وه چې ګوره دغه ټول تګ راتګ خوانځوي ته یا د خزو کار یا فعالیتونه د ټول غیر اسلامي او خلاف د شریعت ګڼلی وو او په دې باندې خپل جنگیالي په جبهه کې ګرم ساتلی وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې دې ته یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي، بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کاله دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نه شي او له درس ویلو به لاس په سر نه شي؟
داسې نجونې به په یا کورنۍ به په داسې حالت کې چې دومره دوی هره ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تګ راتګ باندې بندیزونه لګوي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه ده او دا لباس یې نه ده، یا موږ په دې طرحه کار کوو په هغه طرحه کار کوو. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه مسل دي معلومدار چې هم به کورنۍ خسته شي، دلسرده به شي، هم نجونې هم مطمئن اوسي چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي. ټول سختي ورسره په دوام ورکي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل باندې، ځکه چې بل لار نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس دوام ورکړي، مطمئنه چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتلل.
تاسو په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي، او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلی چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی، اسلام فرض دی په نر او ښځه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل بی خبري د اسلام څخه، خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجیه ورکي، به دوی پوسی چې دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړی، په جنگي ماحول کې لوی شوی دی، دوی ته د منفي تبلیغات شوی دی، دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دی، دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی دی، دوی په باندې یو ښځه یو جلکی باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دی چون دوی فشار لاندې دی بعد ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا د سر د سي دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپل د ښوونځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د مغنجونو کورنوي ته متوجه سي او دوی ځان ته براعت ورکي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو مدافع اشن کوي انکړو خېلوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړه کړې ده. دوی دا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څه باندې $8 وو پوروسیو کې معاف شوی دی. خود ویزی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته ویلې، نو $1500 ما سره ومنل. ما ورته ویل چې ویزه مې راوباسه په څلور ورځو کې درته راباسم د پاکستان ویزه، خو ونه شو. هغه زما ویزه راچوله، نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په دوه ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو بال اختر امینیت ده انشاءالله چې $200 ورکمه چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت د هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
بلاول بوټو پرون پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړ وکړه. بوټو وروسته له دې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړې او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی، د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېرې څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2000 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وژل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوې د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تېره شپه د حیدرآباد سایزر سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي، تېره شپه هم ښه بیټنګ وکړل. د په یولس توپونو څلور شپږیزې ووهلې او ټول ټال یې 1.9 زیدلې منډې وکړې. کسام روژه مخ په ختمېدو ده، خو سیب د چلډرن ویل چې سګنۍ روژه د افغانانو لپاره ډېره سخته وه او ډېرو افغانانو د دسترخوان څو ډوله خواړه نه درلودل او سږ کال هم ډېری افغانانو روژه په وچه ډوډۍ ماتوله.
سیف د چلډرن وایي سږنۍ روژه د بېوزلۍ او سختې لوږې د ډېرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واک ته رسیدلی، افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیره بیا ماشومان په نس نه مړیږي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بېوزلي په روانه روژه کې لا څرګنده شوه. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډېر او متنوع خواړه چمتو کوي، خو سږ کال ډېر لږ افغانان د داسې دسترخوان وصل لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسیږي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین ګرانیان قیمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته ختلې ده. خو د دې روژې په میاشت کې بیا لڅنده شلڅنده اړیو چې ګرانیږي دولت او د غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي.
السلام علیکم، زاد القدس د کابل کمپنی څخه سرغړې کوم چې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس کریس نیاماندی وای سشکال روژه د ډیرو کورنوی لپاره خورا متفاوته وه. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثر افغان کورنۍ روژه ماتي په څو ډولو خوراکونو کوي، خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومانو روژه ماتي نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنۍ نه شوي کولای چې خپل ماشومانو ته درې وخته خواړه برابر کړي. دوی له خپل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړې ده.
ازادي رادیو او ریزنور یاس نوري تاسو اجازه غواړم، خو استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
دا
خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. لنن ندیر شکال مخکی په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو له لوري سقوط شو. خو اوس همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سور په اتمه څرنګه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لرې کړي او واک تر لاسه کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د سور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې صبغت الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1990 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه. خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او دا نور د ډاله چې ورسره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ چې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړی و د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنز غونډه وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بل لور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتو تړون تجمن وو. نو څنګه هغه لوری ونه توانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دی له بینن سیوان سره له نږدې همکار وو.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت ونشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل نو د سیم هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي.
نیوز ویک مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د مې په 26مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمر کې برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمر کې بریدګری کړی و. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حمله نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوی جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودېدو په اړه د یوه امریکایي کمیسیون راپور ته کتلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته د واتس اپ لاري او همدارنګه زموږ د پیغام ثبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. له دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي. داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤولینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکي، خپل روژه ماتی وکي، خپل اختری شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زده پیغام پریږدم چې زموږ د باغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدې نسته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدې راوي، او موږ سړکان ډېر خراب دي چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر بشي. السلام علیکم.
بابر زیادگار ما د لغمان ولایت څخه د سره پیغام پریدم چې نو د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې موږ خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه وازی دی که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دې وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې و چې دا د افغانستان لپاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټ وم، زه په څلورم سمن کې وم، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږ ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي اس دی ټول سره یو شول، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د امغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، څلوېخ دو څلوېخ کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.